سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلاس ته راټیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو د وطن لپاره نوی رسمي لارښوونې خبري کړې دي په یو بیان کې چې نن د فبروري په نومړي نیټه په پاکستان کې یو ان ایچ سی آر پر واتس اپ چینل خبر کړی ول شي چې ټول افغانان چې د افغانستان طبیعت کارتونه یا ACC لري باید ژر تر ژره د اسلام آباد او لور پینډي اړوند سیمو څخه ووځي او افغانستان ته ستنه شي همدارنګه په لمیه کې راغلي چې هغه افغانان چې د کډوالو د ثبت کارتونه POR لري باید د اسلام آباد او لور پینډي له خارونو ووځي خو هغه ته د 2015 کال د جون تر دیرشمې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده په بیان کې د هغو کډوالو یادونه هم شوې چې درې مهمواتونو ته د کړه کې دوه پروسه بشپړې دوه نږدې ده یا د بیلابیلو سفارتونو لاره د خوندی تګ راتک په پروګرام کې شامل دي د کسانو ته د 2015 کال د مارچ تر یو دیرشمې پورې وخت ورکړل شوی چې اسلام آباد او لور پینډي څخه ووځي د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې که افغان کډوال له دې ټاکل شوی مهلتونو سرغړونه وکړي نو د نیولو او جبري ستر له ګواښ سره به مخامخ شي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا پریکړه د پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره خوشنونکي بللې وای چې دوی به د دې پریکړې د تطبیق په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي څو د کډوالو حقونه خوندي شي او د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت رسنیو ته په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په تړاو د سیګار راپور په اړه ویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او په خبرې په دې اړه اندېښنې د داعش لپاره کمپاین دی د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل د درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی د جنوري په 13 خپور کړ ویل دي چې طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپل نور مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په اړه د نور په څیر د نور تروستي ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دی پر راپور کې د هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د داعش ډلې خراسان څنګه د هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یو لوی ګواښ دی دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ بنخته کې اتلس عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرونکي بس کې بس چې له پنجوګر څخه د کویټې په لور باندې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړې بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی په بلوچستان کې په وروستیو کې د بلوچ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي او د درې اسرایلی رغملو په بدل کې یو څلور درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو نه خوشې شول دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغه اوربند لمخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ را خوشې شوې د اسرایل او حماس ترمنځ د قطر مصر او امریکا په منځ ګړتوب په غزه کې د سپاندي یو کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې يرغمل اسرایلیان بیرته اسرایل ته ستنه شول بلکې په لاساو فلسطینیان هم د اسرایل له زندانونو نه خوشې شوې دي د دې اوربند پر بنسټ غزې ته بشري مرستې پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفح په نوم مهم بندر هم پرانستل شو تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي یو امریکایي سناتور وايي د ترهګرو د ملاتړ لپاره د افغانستان ته د امریکا بشري مرستې نه لیکتول کیږي دا چې د دې سناتوري د خبره په تمانه د وړاندې په راپور کې درته وایي د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده افغان کډوال وايي
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي
خولی افغانان په دغه وضعیت کې چې د پاکستان او ایران نه د اخراج له خطر سره مخامخ دي هم د هیوادونو ته د تلو تکل کوي
په وطن کې د نن نه دوی ته د کار زمينه نه برابر سوي.
په نورې لټونه به هم وړاندې په راپور کې جزئیات وورو. نړیواله مسایل هم تم کې کوچی کچيري وخت پات شو ساز پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مواله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فريده سياله مو په تخنیکی چارو کې را سره وقاف پي کار ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګاروای متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو ترستل وروسته په دې هیواد کې 3.1 افیا میلیونه په بخنه سره میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتې راپور کې چې د جنوري په 10 نیټې کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 10مه یې ورکړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سویدی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کڅه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د خزو وینجنو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان د بدلولو د رسنیو لسانسور او د تیر نظام د سرتیرو لپنهخه کولو ندی راګرځولي. بلخو له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تم ویل بندولو قانون په نوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحه لوړاندیز کولو امریکایي سناتور شیلی مور کپیتو د پنځمه په ورځ د جنوري په 10مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید شوې د تصویبولو په صورت کې ترڅو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کیږي بشپړ رونوالی نوی موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې د غتر حقې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوې چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شامل نه دي او له دغه پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ټلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتوري پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب ترڅنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیه د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونسی. نو موړ زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرانیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. دا یادونه ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره یې ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره یې د ځینو روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونه ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بې وزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره پورکې مو واوریدل چې دا سیګار یا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې متحده ایالاتونه له افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې نشتی 4 میلیارد
میلیارډ ډالر لګولې دي. تاسو کولی شئ دا راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کړئ او هلته نور جزئیات ولولئ. اوس هم ورځو په دې راپور ورچه د کابل سرینا هوټل له دوه لسیزو وروسته نن د فبروري په نومړې نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او د هوټل مدیریت د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ته وسپاره. ورځو په دې اړه نور تفصیل سنګه کړنور.
د کابل سرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکسو هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربت توپ کړي او اوس لنګدې دوله سيزي ورسته وي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سرینا هوټل په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا ایچ ایس او سی ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سرینا د فعالیت نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هوټل په افغانستان کې د غا خان بنسټ د پراختیا شبکې یو برخه و چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدوې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د نوړه غیزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسا درویش آزادی رادیو ته وویل
از این کې هوټل کابل سرینا مدیریت شو
لدی چې د کابل سرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی لبد مرغه لدی وروسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوړ نه کړي ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي.
جستجوی آرامش او استراحت می باشند.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی آزادی راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر څو ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال قربتوب لپاره یو چاپیریال برابر وو. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځنګړی توګه هغو کسانو ته چې دلته په دندې بوخت وو یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یو سوداګر میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
هوټل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وخت مرده به ما
کابل سرینا هوټل یو بخانه هوټل دی. کله به چې خلک له بهر څخه راتلل او ان هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته به راتلل ځکه ښه امنیت او چاپیریال درلود او خلکو پرې باور درلود.
مردم به تر اعتماد زیات بالایشان میکرد.
خود طالبان حکومت د مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلی چې د دوی له بیا واکمنیدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه 15 په کابل او یو په جلال آباد کې فعال کړي او د ملي او نړیوالو خدماتو په وړاندې کولو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړي او د طالبان حکومت له بودیجې سره هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو لپاره مرسته کړي. د یادونه وړ ده چې کابل سرینا هوټل په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته لاغه چې طالبان کابل ته ننوتل د دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وي او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد چې یو یې د 2014 کال د مارچ په 20 د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. د هغه برید په اړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي توګه ځوانان دا کوي چې د بیکاری امنیتي ګواښونو او نامعلومو سیاسي حالاتو له امله مجبور شوی دی چې افغانستان پرېږدي او اروپایي هیوادونو ته کډوال شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خپل موخو ته د رسیدو لپاره یې ګڼې ستونزې زغملي او له خطرناکو لارو تیر شوی. نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
قرض میگیره، از این برام بر قرض میگیره، مجبور میشه دست بزنه به مهاجرت.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل افغانستان پرې خو ته ونګدی یو کال کېږي چې ځانی اروپا ته رسولای.
افغانستان هیچ کار نیست.
دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت را باندې تیر شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوری نظام یو پوزی افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دوی وایي زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خرابو شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نن دوی ته د کار زمينه نه ده برابر شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری ویلي چې افغانان د 2040 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمشنری پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,000 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړې توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو 3 لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې پرون جمعه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تفصیل فرشتي صاحب نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچار سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه تکړه ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناسرګند وسلوالو له لورې پنخه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کوم چې تیر شپه 2 ساعتو لپاره بند و. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناسرګند وسلوالو په منکوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوې دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې بیخه کې دوه وسلوالې هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د پولیسو لا زورونې بیخي پتنګ شوې دي. دوی وایي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ حل لار نه ګوري. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تصف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي له تهدیدي امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغځي نه مهاجر چې موږ یې رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړې چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو. پر میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسې یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور راشړلې اوس افغانستان ته راغلی تقریبا 2 میاشتې کې دلته کار نشته روزګار نشته او موږ دا وخت نه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی موشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځمې په ورځ د فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلې او ناهیلۍ کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 340,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 15 101.
حال ویدیو زه ودونو کې یو شمیر میشت افغان کډوال ډیر زلې د کلتوري توپورونو لامل له بیلابیل سند سره مخ کیږي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هم ځینی چلندونه په افغانستان کې د مینې او احترام ښکارندوی کوي، خو په ویدیو زه ودونو لکه جرمني، د غشن کاناډا او استرالیا کې د ډول چلند او رویې د مقابل اړخ به احترامي بلل کیږي. په دې راپور کې مو په یادو هیوادونو کې له ځینو د افغانانو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د دوی جالبې خاطرې راټولې کړې دي.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچی دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمیر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، د غشان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پریکړې ته به احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر پاره وویل:
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
لحاق و مهم و مسائل چې کانادایان ته ارزښت لري یا ویداده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړي دوی یې به احترامي بولي، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یې ونه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مرسم کنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آین کفشا خو نمی کشم، چیزی که در فرهنگ ما
دو خبری چیه زی تاست کسه کهو ایوه دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتون نو باسی تو زیری چیز ما آلمانی استادان زمک کور تراغلی نخپل بوتانو سر رانو نو تیدی چه داسی چه زمک کلتور که نشتا. یا یو زر زمک یو کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومی ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخوا جامع غوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډیر څه نشته، یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
تاسیز موږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 نوي. همدارنګه تاسو د راډیو خبرونه تاسو کولی شئ چې موږ پر وی پاڼه باندې چې پته یې ازادۍ راډیو .com ده هلته په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ نه لارې واورئ. لدی سربیره ازادي راډیو په ټولو ټولنیزو پاڼو کې موندلای شي: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انستګرام او همدارنګه زموږ واتس اپ ګروپونه. اوریدونکو که غواړئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه هغه کورنۍ شلبي وزلې سره مخ دي، د دوی د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، تصویرونه او یا هم غږیز پیغامونه راوستوي، زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسو کولی شئ چې بوکتا د خپل سیمې د بیوزلو خلکو وضعیت په ویډیوګانو، همدارنګه په عکسونو پیغامونو او پخپل غږیزو پیغامونو کې راولګي او تشریح کې 00 00 دغه دوه واتس اپ شمیرې چې تاسو کولی شئ په دې پیغامونو راوستئ او د خپل سیمې وضعیت راته بیان کړئ. په دوی منی مې کې درته نیم نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار او د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وطن لپاره نوې لارښوونې خپرې کړې دي. په هغه بیان کې چې نن په پاکستان کې د یونیسیار پر واتس اپ چینل خبر شول شوی چې ټول هغه افغانان چې د آی سی سی پی وار کارتونه لري او هغه افغانان چې دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي، دوی باید د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد او همدارنګ لاهور پینډې ووځي. په راپور کې په دغه بیان کې هغه کسان چې دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي د مارچ 23 پورې وخت ورکړل شوی دی چې له دې ښارونو ووځي. په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا تیزه شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت رسنیو ته په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو په تړاو د سیګار د راپور پر رد سره ویلي چې داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې په خبره کې په دې اړه اندېښنې راپورته کیږي. دا د داعش لپاره کمپاین ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل هغه راپور کې چې د جنوري په 10مه کانګرس ته وړاندې کړو پرونی خبر کړویل چې طالبانو کڅم په عراق او سوریه کې د شاو د خپل نور مخالفو ډلو د زبل پر ضد اقدامات کړي دي، خو د القاعده او د پاکستاني تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو پر وړاندې چپات شوي دي. د هغه څه دي چې طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو رد کړي وو. د بلوچستان په منګوچړ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلواله ترمنځ په نښته کې 13 اسکر وژل شوی او درې ټپیان دي. چارواکو ویلي دغه پیښه پرون هغه مخ رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په دغه نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. د برید مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوال ډلې منلای دی. او د درې اسرایلی رغملو په بدل کې اوسلو درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندانه راخوش شوې ده. کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربند له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ راخوش شوې دي. د دغې اوربند پر بنسټ په غزې ته بشري مرستې هم پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفی مهم بندر هم پرانستل شو.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی و وایي:
متل دی په دری ژبوي چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
دا سې ډيري کورنيشته چې پاغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلې، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سترګو شي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي. اته خزینه به دي شان باندې شرمېږي چې مطلب مونږه ولې دا ورزش کوو. دا خزینه او سونه نه ده، دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال سونه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاری چې دا ډیر ما مطلب لیدلې ده. دا وسیله
چیرې له وی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کیدلی شي.
ورزی خوري ورزی کاربوهایډریټ د ور سره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسره لکچپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو، د دې په ځای چې پروتین ویټامین سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر سوب غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز د دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدی شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. ورځنی ژوند په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغوښتل چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنې کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي، کاغذ صحت په برخه کې، کاغذ تعلیم په برخه کې، کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي. مثلا هغه انجونی یا خزی چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغه خو به په سناځه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی، مګر یو سنځ دلته لوی ادا چې په افغانستان کې د خزینه ورزش پسناسه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي. یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکلی وری چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دی چې هغه ته دا ځان ولې بد خارې زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سہولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولای شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري. مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا د خوراک پرې چې هغه د دوی ته هغه وزن او زیاتې مثلا په خو امکان درنو ده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله تورې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا ارتش په مخ راسي په دسترخوان وي اماغه خوري چې د اندام د خرابېدل او صحت ته د زیان رسیدلو لامل شوی دی. د کور مسول د کور نارینه څه باید وکړي؟
څومره دا د چدل توس نن سبا د پیسو ډیر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر باندې بورو نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډیر سړی نه ګرځيږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کله دلته ډیر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې پیسو د نشتون ده. کنيسته دا ډیر خلک چې هغه خپل خوراک ته واړی چې پاملرنه وکي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلای. څنګه دادا
تاسو په خپل کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکل باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستی ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو دی ورزش کول ویلی ارزښت پکله خبري ورته کړی دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه هر څه کړی دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې دغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه سنا څه کمی نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موږ کړی دي
د سې کورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلې دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي هغه دی ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم ورته وایي چې له ورزش نه دا کار خدا دا وکړه یو بل کار د کور ورته سپاري البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولي دلی دي
داسې خلک هم شته چې هغه ته کچیرته هغه خزینه او ته کچیرته د ورزش کلمه یاد کین او هغه یې دې یو رقم ته وایي چې او دا به شرم کارونه هم داسې وسلمانه کوي متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه وایم او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی خزینه به دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د خزینه او ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري
پیغام به مونږ نارینه او ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي په ګټو خبرې وکړي او دوی څه باید وکړي
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي که هغه د صحت له نظر وي نو هغومره به موږ هم صحتمند وو او هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو که چېرته دوی نه صحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي ټولنې ته به وړاندې شي او همداسې موږ او همداسې دوی خپل نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی
پولیسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه خ او روغ احساسوي
مطلب د دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنی خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز مور باندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نشي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دین نه کوي ډېر خوریږي ډېر ګرځېږي یعنې دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري هغه غذاګان چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري سپین وړونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کی ترکاری نه دوی کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی آشن چې ډیر وړ لري دوی ته ځان وساتي او دغه ترڅنګ ولنه سره چې وړ بکور ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاسې ګم دغه ورزش دی تا یو پندو سوار کې نه پاسې ګ لاسونه مثلا خوروي یا خپل پخې خوروي امکانات لري سره په کوټه کې ورزش کې هیڅ چمنې یو پړې واخلا قال رسوان بازی او کوټه کې دغه ورزش دی ته دا ټول آشن دي چې خپل سره خپل ځان ته امکانات برابر کې وکړي ونکي او ډیز سره په ځان فشار نه وړي نو د هر شپې په څیر رناشته خدای مهربان دی که دوی کورونه کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي نو تر هغه چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې یو د پاره زنانه کلبونه برابرېږي هغه هلته ځي مثلا چې دغه وکړي تکلیف هم ورته پیدا شوي وزن هم ډېر شوي دا کنټرول کړي
بله زین کسان څه چې اکثره کسان کله چې او څوک د خپل ژوند تجربه ورته وای نو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځنی ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ
دغه شپږ څلور کال چې پارلمان کې پات شم دی خو نه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دغه کوم چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثرا په موټر کې تلو راتلو یعنی د خپل مزر نشو کول هم د دار او هم وختم نو په دې حساب چې د مونږه غوازونه ډیر شو دی عادي حالت لږ زره ډیر شو بل اخر ما خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شوته نو تقریبا ډیر کول نه کیږي چې شکر لرم خو دغه ترڅنګ په افغانستان کې به ولا ورزش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې باندې اوس نو د ورځې اقلن تلويخ دقیق یو ساعت لپاره ګرځم پیګم چې د څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شین چې پیګم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو وزن دی خایم تکلیف نه فده اوس
بله تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرامه کده سي رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سره ورزش کوي آرام وي روحان آرامي کې دا ګرځتل خپل دي دا روحان آرامي او زه خوشاله احساس کوي چې باندې وزي یو پینځه نفر غوري ګرځي ګټمن یو پارته ځل ته ګرځي یو پینځه نفر سره آشنا کیږي خبرې کوي هغه غوري روحان هم سره سره آرامي او ساتن سره تیری یا وکړه چې د شپې مې مازیګر کې کور ته راشي ترغه خپل کار مارا غونډه ته آرام او دکیږي مسله ځکه کله چې ورزش کوي به د خوب منظم کیږي ستلې وسی کنه به ډېر آرام او خوب سره کوي یعنی د هر لحاظ ورزش ډیر ښه دی
بله که افغان میرمنو ته یو پیغام ولري تاسو چې د سمره چې مشکلات ډیر زیات دي لارې خونه طالبانو په دې باندې بندیزونه وضع کړی دي دوی روحان آرام نه دي دوی اقتصاد لارخه آرام نه دي دوی زده کړې نشکوله دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړی دي په همدې اساس وضعیت کې دوی ته باید تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېر وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل تب خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ چې دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بل خواندا کتونه سړی تشویش کوي ګورغونه وزن ډېرېږي سړي پورې باندې ډېر بد اثر کوي دا بخښې تجربه ده ما دپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتۍ پاکې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زدهغزارنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو پاوئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلا نه خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
روزودی ته چې د ټپ په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر په خانه مسله اقلا مایر وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی د اغلی عقلي خبرې په مرکه کې اورو
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یو اړین برخه ده لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي وینې جریان د بدن ټول برخه ته ډېر چې هغه مفصلونه دي که هغه اعصاب دي که هغه زړه ده نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشه دی رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دې کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دې کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، کراسو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي، د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب ته لاړ شي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لاره څه کېدلی سي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی سي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې سي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یاده کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون ته تګ مخنیوی کېږي یا د اجتماعي تاثیرات نظره کنه ښځې نشي کوي بیرون ته لاړې شي. نو د دې لپاره بهترین لاره به دا اوسېږي، بخصوص خلک چې په اطراف کې اوسېږي، هغې الحمدلله غټې غټې حویلۍ لري کنه، نو هغې کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره، بدیله لاره اوسېږي. او یا که څوک په کابل کې اوسېږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانبازي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلې لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خانه ورزش نوی، له بلې خانه خوراک ته پامونیسی څومره بد اغیز لري په اندام باندې؟ د بیلګې په توګه ځینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل نس یا د خېټې له غټوالي نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود دي؟
بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي، هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوه لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي، د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نه شي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي، هغه بیرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري، هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته، نو بدن دست که چه آقا چه خوری له آقا مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی زخیره کیگی زخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که ده باید دیده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسب نه کهی او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی. نو ده پا وجه ده خزا یا سرای ده به یو غیر متوازن اندام ولری چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغه ځان ته کامل انسان نه وایي، کنه لکه چې هغه یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپل چاغتوب، د خپل یو مرض ده. دا همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. خپل دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږي. خپله څه رقم خوراک تنظیم، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه په اړه که در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعضې مشکلات په اساس بیرون ته نشو تللی، نو بدیل لاره دغه ده چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور منځ کې کوی شو هغه کومه، او د دنه غیر خپله توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریت کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریت نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نیسي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده، لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجي خوري، وریجي کاربوهایډریت ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریت ده، پسرې لږ چپس یا کچالو وچوي چې دا کاربوهایډریت شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین څه لري، څلور درې ځایه کاربوهایډریت خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شحم تراسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شحم چې دا مثلا کوچ دی، واز ده، دای د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ
وخوري؟ بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري، د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.